افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبريالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي، په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبريالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبريال محمد الیاس دایی د هلمند په مرکز لخکرګه کې وژاو ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویل چې تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولای چې د بیان ازادي او د خبريالانو رسا غږ غلی کړي. دغې ادارې د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالیو د دایي د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو لپاره کېدو وروسته هم د هغه د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. د طالبان چارواکي وايي پرون شنبه هم د سپین بورډ او تور خمل لارې افغانستان ته شپږ زرو زیات افغان کډوال استنول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې له هر کورنۍ سره لس زره افغانۍ مرسته شوي. د وزارت په وینا د سپین بورډ له لارې له پاکستانه په ایستل شو کې دوه اتیا بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرون شنبه د له دوه زره زیاتو کسانو د استنېدو خبر ورکړی چې په خبرې ځینې په جبري ډول ایستل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکانو د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بول لکه هر ورځ له پاکستان څلور نیم زره رسنو شو ته روغتیايي خدمات برابر کړي دي. دغې ادارې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره پر دغو دوو دروازو د رسنو شو لوی جوپې لیدل شوي. د بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره سره پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه تر اوسه نه ده ځنډولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربن په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربن هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشې شي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزې خپل حمله ورسره له هغه زیاته کړ چې د غې ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په خپل حمله سره لکتر لګي او 200 کسانو وژل او 200 زیات یې رغمل کړل. اسوشټد پرس خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویل چې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې تر 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوی چې دوه پر درېمه برخه خزیا او ماشومان دي. د چین د دولتي خبري اژانس هوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 15 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګ دونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپور له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې پر مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 500 اوریز نړیوال جام کې د خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازدیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10مه نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلله. په ټوله کې د هند په کور به توپ دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هلند ته ماتې ورکړې او له بنګله دېش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالي امبایللې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 اوریز نړیوال جام کې څلور سیالي ګټي. او د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام لیگ پړاو وروسته یو 45مه سیالي نن د کوربه هند او هالند ترمنځ پیل شوه. هند توپونه پیل کړي وه د څلور وکټو په سوځېدو سره په 500 اورونو کې 410 منډه وکړي. هالند اوس توپونه کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو په 12م اور کې 3 منډه کړې دي. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته ډېره اندېښنه ښودلې وایي. یو شمېر راستنېدونکي کورنۍ چې افغانستان ته راستنېږي ماشومانو د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلې ورته خبره کوي.
د شپې په 3 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وي. خزانانه خاص کردا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه د دا ډول ادارو د نړیوالو ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه د دغه بهیر د درېدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ویلی، د چارو لوی وشنونکو سره مرکه کړي.
له بده مرغه پاکستان په دې اساس موقعه کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شو. دا به هم واوري چې په میدان وردګو ولایت کې هغه میندې او پلرونه چې ماشومانو د چاکو شونډو په وړیا ډول عملیات کیږي خوښ دي.
نو به څوک پرې خوندي، نه به څوک پرې غږیږي. د خوشاله څورې به ولاکر شپه خونې ته بېرته رځوب کړای دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه ښیي او وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومانو د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې امپرون په خپله فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې پرون د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 ډیر کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنه کړی شوي دي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت اندېښنه ښودلې وای. دوی په بیړني ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي، کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 200000 خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنېدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو ورسته یو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي، یا ته څو کاروبار بخو یو کاروبار انکار بنکاو. دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم روان دي، شي حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کڅ سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 3000 افغانۍ ورکول کړي، خود ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پغړ دي. تین دوه ورګون چې لورګانی به دي شرخور دي.
شیدی هغه تر دې میاشت لگا قطع دی شیدی اخلو نو دې څه کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم د عزیزم د هغه په کور کې پروت ما چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دی نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري خو چارواکو دا ګوت څنډنه هم کړی چې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوې دي
و امرل چې په افغانستان کې ماشومان د ساتنې ادارې یاسف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د استلو او افغانستان ته د استنیدو په محل د ماشومان وضعیت ډیر اندېښنه خي او وایرسنیدونکو کې داسې کورنۍ همشته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ اهم نه لري په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي منځ کا کړ هم چې له څو افغان کورنیو سره د لی ورته خبره کوي او وایي چې پاکستانی پولیس پر خزو او ماشومان و هم صرف نه کوي هغه څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر ان کورونو اند شپې په مخه هم چاپی وي او د خزو او ماشومان په ګډون خلک نیسی او ځانګړو ځایونو ته لیږي
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زمونږ حکومت لري دا خدمتدار ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه ته د چګوي خلک نیسی کورونو ته ورځي چاپی وي په ګودامونو باندې چاپی وي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوالو چې کوم کیم ته ورغلي او هغه زما سره شریک کړل د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زمونږ په کورونو باندې چاپی وي خزنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکه وی هغه زمونږ خپل خاتمې خي وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړه نو چې مونږ مطلب په پرده کیو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زمونږ کورونو ته راځي سي کم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثر وی چې مطلب گرفتاری هم چرته راچا غراځي نو پولیس سي کم نارینه پولیس تي هغه کوي
په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون غورونې د غورزنګ غړي مونږه کا کړو چې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په باب نور معلومات را سره شریکول په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکو سره ذکر شاو سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پاکستان تر اوسه د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو غوښتنو ته چې باید د په زور د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي ځواب نه دی ویلی پاکستان ولې د دغو ادارو غوښتنو ته ځواب نه وایي
لبه دمرغه چې پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خوده لري چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه کار اخستل لري او نه به ترحم نه کار واخلي که په پاکستان او هم د خپل د پالیسي مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه کړی په افغانانو باندې هغه کړی دي او اوسنی حالت کې هم یو ډول عجیب ناوريني راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیبات په توګه چې ځان مسلمان بولی چې نه اسلام د اجازه ورکي نه د بشر حقوق د اجازه ورکي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوانه او هم د دوی له خوانه تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام را پړنګ کې او یا داسې داسې ستونزې راولړې کړي چې موږ ونو شو کولای په آسان بیرته خپل په قوت ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده، نورو سیاسي شنونکو خو خبره ده چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی، هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریږي دي افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم راستر بلې چې دوی کوم کلینیک ترسره کړی دي، یعنی په خوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دوی مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي، دا دې حد ته دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغسې شي افغانان د دوی په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په ناسانه دوستي مني، لیکن دا ورقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان بیا په هېڅ شان نشي راولی. خو له بده مرغه پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمي ته مخامخ وخت کې، یعنی د هېڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ، او تر ټولو سخته چې دا هر شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سرو په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلیي وړي زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سر کار نه لري خپل خوراک ډوډۍ د پاره هلته مجبوره پراته دي، په نیمه شپه په دوه بجو کې پرې راوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
ازادي راډیو اوري او سمې ونړیواله موضوع ل تیر شپې ورسته نن یک شنبه هم په جګړه ځپلي غزه خار د اسرائیل حمله روان دي. د اسرائیل په لوزو کونو د غزي یو لو روختون ته څیرمه د حماس دلیل افراطی وسله والو سره جګړه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې غزي د روغتیا وزارت چارواکي وای په دغه روختون کې په زرګونو روغتیاي کارکونکو ناروغان او بي ځای شوي کسان بند پاتې دي چې نه برېښنا لري او نه هم نوري اسانتیاوي. بل خو د اسرائیل صدر اعظم د اور بند لپاره وړاندیزونه رد کړي دي. نور په دې رپورټ کې
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطی ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنی زیاتې سیوی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې بچي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتنیاهو په خپل وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سیوی کسان د حماس ډلې له بنده خوشې سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغې زیات کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې 13,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې دوا پر دریمه برخه یې شزی او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د شپږ کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده او تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله 2,000,000 او 3,000,000 فلسطینیان په دې محاصره سوي ښار کې بند پاتې دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه شپږمې اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپل غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې شاوخوا 300,000 فلسطینی پلوه مظاهره چان پرون په لندن کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې په لندن کې تر ټولو پراخ لاریون ګڼل کیږي. په غزه کې ځایي اوسیدونکو تیر شپه د سختو هوایي حملو او د توغندیو د ډزو راپور ورکړی دی. او د شفا پونم د یو روختون په شاوخوا کې هم وشتل سیوی دی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخه اسرائیل د شواهدو لوړاندې کولو پرته حماس ډله تورن کړي چې په دې روختون کې دننه او تر هغه لاندې د ساوق او ادارې مرکز لري. هغه تور چې حماس ډلې او د روختون کارکونکو رات کړي دی. په همدې حل کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ڈی پی ویلی د هغو لمړنیو راپورونو په باب سخت اندیښنه لري چې اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه حمله کړې ده. د غیداری پرونه وخت ویلی په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري لزدا کړو څخه محروم او ماشومان ته د لیک لوست زمینی برابرول لپاره یو پانزوند هلمند ولایت په لری یو پرتی سیمه کې یو وړیا خوونیز مرکز جوړ کړی دی. په دغه خوونیز مرکز کې له څلور سو زیات زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابر شوې ده. نور په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یوش مین هلوکانم د خوانځیو د لیری واټن لامل زکری نشي کولای، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یو لیری پرتی سیمه کې وړیا خوانیز مرکز جوړ کړی. عبد القادر پاتون شاوخوا د وکاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلی کې لزکرو څخه به برخه ماشومان لپاره د پاتون کلیوال وړیا خوانځي په نوم یو خوانیز مرکز جوړ کړ. چدای او روري وکیل پختون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبد القادر پاتون د خوانیز مرکز د جوړولو د انګیزي په اړه ازادي رادیو ته وویل:
او غوسمو کې چې جنگونه او خلک له سخت ستونزو کړهونه سره مخ وو، پام دې خطر باندې ځوانان او مشمان ټول په بشپړ ډول به تعلیم او د زده کړو څخه به برخېونه، پام دې خطر همدا انګیزه و چې مشمان ته یو وړیا شونځي مو ته جوړ کړی دي.
خغلی پاتون وايي په دې سیمه کې بل هیڅ خوانځي نشته او دا یوازینی خوانیز مرکز دی. په دې خوانیز مرکز کې څه باندې څلور سوه ماشومان چې شاوخوا سلین جونې دي تشنه اسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. څلور سوه زده کوونکي او یوازې دوه ښوونکي. دا چې دوی یې څنګه تنظیموي عبدالقدیر پاتون وایي:
دا چې د ماشومانو تعداد له څلور سوه څخه زیات دی او استادان یوازې دوه کسه په دې برخه کې پښتو پاري او وړیا ډول باندې کار کوو، نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته یو نیم ساعت وخت ورکوو او هر استاد پنځه شپټه کار کوو.
خغلی پاتون وایي له دې امله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځنګړې نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې خوانیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې د خوانیز مرکز تل تلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولای.
دلته چې یو نیم کال کې چې دلته مکتب ته راځم خپل نوم خط لیکای سم، خپل نوم لیکای سم، سامې زده کړل، لمونځ مې زده کړی دی.
د دې کلي اوسیدونکي هم د دې ښوونیز مرکز په جوړېدو خوشحاله دي. یو له دوی سید محمد ازادي راډیو ته وویل:
دا څلوېش پنځوس کاله کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلودله نه مکتب درلود، نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس درې سوه څلور سوه شاګردان لري چې دا موږ د کلي دي، نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړي دي، خطونه زده کړي دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د معلم صاحب ته په دا ژمي کې یو ځای برابر سي او زمینه برابره سي د مکتب لپاره.
عبدالقدیر پاتون وایي د دې ښوونیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم مالي ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه یې خپله پرې کوي، خو د ټولګیو د نه لرلو له امله د ژمي په رارسېدو سره دی او زده کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، نو له همدې امله زده کوونکو ته ژمنۍ رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره دا هڅې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې یو افغان ځوان په هلمند کې وړیا ښوونیز مرکز پرانیسته، یو له څلور سوه زیاتو زده کوونکو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې ده. لکه څنګه چې په مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له لوبېدو وروسته نن کابل ته ورسېده. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه لکه تاسو چې ادونه وکړه د افغانستان ملي لوبډله نن د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا څلور بجې کابل ته رسیدلې ده. په هغه ویډیوګانو کې چې د کرکټ بورډ پر ټولنیزو پاڼو خبرې شوې دي لیدل کېدل چې یو شمیر افغان لوبغاړي د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په ګډون کابل ته تللې دي. په یاد ویډیو کې راشد خان، محمد نبی او داسې نور لوبغاړي نخ کاریدل. تبا نغه لوبغاړي په افغانستان بهر په عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي. په ویډیو کې دا هم ښکارېدل چې ګڼ شمیر کابل خاریان، ځایي حکومتي چارواکي، د کرکټ بورډ غړي او مسولین د لوبغاړو هرکلی ته ورغلي وو او لوبغاړو هم په خپلو پیغامونو کې او خپلو لنډو مرکو کې په یاد نړیوال جام کې لخپل لوبو رضایت وخود. او لوبډل مشر رحمت الله شهیدی بیا په ځنګړې توګه وویل چې دوی کولای شو تر دې هم ډېرې ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي، خو په باور یې چې کرکټ کې هر څه پیښېدلی شي. هغه ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکو نړیوالو لوبلړیو او ټورنمنټونو کې به د افغانستان ملي لوبډله تر دې لا په ښه ډول ځلیږي او خېلو به کوي. هغه څه چې د یو څه یادونه وکړه هغه دا و چې هغه تلسم یې مات کړ چې افغانستان په نړیوال جام کې د پاکستان په څیر لوبډلې او نورې هغه لوبډلې چې په نړیوال رینکینګ یا در بجه بندی کې مخکې دي نوی ماتې کړي او نشوي ماتولی، هغه کار هم دوی په دې نړیوال جام کې وکړ. هغه د افغان کرکټ مینوالو او ملاتړ کوونکو نه مننه وکړه چې په دې نړیوال جام کې په بې ساري توګه د دوی ملاتړ وکړ.
دغه سفر ته مبصرین په کوم سترګه ګوري؟ د کرکټ مینوال په کوم سترګه ګوري؟ آیا دا د افغانستان د کرکټ ټیم بریا بولي؟ څلور لوبې ګټلې او نورې بایللې وې.
ما چې څومره وروسته لږه چې افغانستان له سویلي افریقا سره د نومبر په لسمه نیټه خپل وروستۍ سیالي تر سره کړه او بیا لوبه ختم شوه، د افغانستان سفر هم بشپړ شو. په ټولنیزو پاړو مې چې د کرکټ د پخوانی او اوسنۍ لوبغاړو کې مې تبصری ولیدې، ټول ډیر مثبت ټکي لیکلي وو او د افغانستان لوبډلې په دې نړیوال جام کې د هغه لوبډلې په توګه یاد کړې و چې د جام ته خلا ور کړې و. دوی په د افغان لوبډلې د ځوانو لوبغاړو ډیر ستاینه وکړه، د غراز د مشانو لوبغاړو ستاینه هم وکړه. یو ډیره مختلفه لوبډلې و بلله او دای حقدار بلله چې باید تر نیمه پیلوبې پوري رسیدلې وای، خو هغه د استرالیا سره چې کومه حیرانوونکې سیالي وشوه اماغه لامل و بلله چې دوی اماغه ځای کې دا چانس د لاسه ورکړ.
ډیر مننه د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د کابل ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یو شمیر لوبغاړو د رسیدو په باب نور معلومات را سره شریک کړل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او د هم د رواني خبري مجلې ورستای راپور د میدان وردګو ولایت کې د هغو 150 ماشومان چې شوندې چاکې دي وړیا درملنه پیل شوې ده. دغه درملنه دی ولایت له کابل د پلاستیکي جراحي د متخصصینو یو ورغلې ټیم سره ترسوي. مایند او پلرونه هم ډیر خوښ دي چې د ماشومانو نا عملیات کیږي، ځکه دوی وایي چې هم ماشومان او هم دوی ډیر زوریدل چې ځکه چې په سیمه کې ځینو خلکو پرې ملنډې وهلې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پلاستیکي جراحي متخصص ټیم په دغه ولایت کې د ماشومانو د چاکو شوندو او تالو په وړیا عملیاتونو بوخت دي. د میدان وردګو ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي دغه روغتیایي ډله له پلازمینې کابل ورغلې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې دغلته په وړیا ډول د ماشومانو د شونډو او تالو په عملیات بوخت دي.
نو د دې صحیح خلکو نشوي کولای چې په شخصي لګښت باندې د کامچاک او لپچاک د پرولار شخصي شفخانو ته الته په لوړه بای باندې دوی عملیاتونه وکي. نو موږ د څو میاشتو پاریخ و باندې د وزارت ستامې د مقام د رهبرۍ په همکارۍ باندې وتوانیدو چې یو ځوان تکړه قوي افغاني د پلاستیکي عملیاتو متخصص سرجن په دې تشویق د ټیم سره چې سوراشي د موږ په ولایت کې هم د خوار او غریب ته لاس ورکي او لاس نیوي ترنه وکي او مجاني عملیتونه ورته وکي.
بلخوا یو شمیر هغه پلرونه او میندې چې د ماشومانو عملیاتونه یې سوي وایي د خلکو له پیغورونو خلاصوي دي. دغه ماشومانو میندې او پلرونه وایي کله چې دغه ماشومانو شونډې پرېوي نو په سیمه کې به خلکو ملنډې پرېولې، خو وایي اوس دوی د دې پیغور خلاصوي دي.
نه به څوک پرې خوندي نه به څوک پر غاگیگی دست خوشحالای ما چواری به ولکیر شپخانه تا بیتر زواب کرده وست در خوشحالای ما لکمزه که واسمانونه
دیر شپخانه تا تلایم که یو که من بیاس هفته نام کرده و نوبات را ندر رسیدلای مایواند که بیتا تلای و مالتا می نوبات نیولای و رو نرسیده بیار دیر دی خوشحالایم چی دو شپخانه مکتا داغا او که مسویده که چی مگرو لخ پل زمانم دلتا ملیات خل
لعدی طول سره سره آغا روختیهی داله چی میدان ارده گوته ده ماشومانو سره ده مرسی لپارت للی وای پلان لریچ پده غولایت که